اخوی بلورته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شین چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشوم توپ وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیله غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنۍ ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلې کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړې شي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی، مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره همداسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تواک ورکړو، رازی میندو تواک ورکړو، زه خبرې مد میندو پاچایی کې د تریاکو پشنرخت به د غنمو ژیړ خایست ګلدوزی کېږي، د مڼو غوندې بسو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د ماشومان لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشومان لپاره ښه شاعر هغه دی چې په لاشعور کې او په خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومان او د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبره
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه په یوه کې مده مې اندو پاتې کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیه مهرابی سره شخیدلی یم.
نوې سندره مې لرله، یا لرم سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلا او په لاره کې مو له خنډونو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلا وطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسګونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الله ازغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. ښاغلی ازغم د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعه ته وڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوې، چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسې لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شو، چې په ټول افغانستان کې ماشومان خپل کیسې ورولېګلې او ګټونکو ته تحسین لیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډیره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډیرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو لپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړی دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي، نوی ملګری هم موندلې دي. مختلف کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر ده چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او دوی د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلپونه، کارتونی فلمونه او دغه سی انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیر اونې شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون پونم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیل شوې و. شاغلی لیوال چې په خپلې هم ماشومانو ته شعرونه ویل دي، د ماشوم د عمر مسأله یاد کړ چې باید لسن سره سم هغه ته شعر ولیکل شي.
لسن سره په مطابقت کې د پتیله بیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې وسنن په خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دا رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي، دا د وړکتون د سن متون دي. کیدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي، له درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کرکتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري، تکرار کلمات پکې وي، ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومان لپاره د شعر موضوعات ورزنی وي، یعنی طبیعت پکې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشومې ویني، لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ورپورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر یې په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلې نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د مشانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. شغله لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشو وګوري، دانته ولاړ دی، اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورورو، تصویر پیدا شي په مینه ورورو، ماشوم حیران دی ننداره ګوري. دغلته تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو، یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري، ماشوم حیران دی ننداره ګوري، کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوری حپلی لډاره، دی ورته څک شي غکړي لواره، چې پیشونګوری ورو بیرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي، ماشوم یې ګوري تصویر لورایا، ورته غوریږي له خپل ځایا، دنیا همدا ده ښکلا هم دومره، غواړې تر دې یې لا خوږه څومره، بس مونږ پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته. دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي، اما د ماشومانه دنیا په اړه.
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل:
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مونږ ته راپیژني او په ساده ژبه، دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي. مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب، څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو، په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ، طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم، او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي.
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته، دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه. بیا هم شاغلی لیوال:
پورې دا د ماشوم لپاره دی، ماشوم کولی شي دا ازیان ته وباسي. چون 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 چونی دی، چورګوری دی، دیوی چرګی بچونی دی، برک برک برک، تو تو تو، سپین سپین سپین، هر څوک چې پری پوښول دوه هګۍ به ورکړم، چرګ به پی خبر کړم. دا د ماشوم لپاره شعر دی، په دې کې خصوصیتونه شعر دی. د غږونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري. ماشوم یو چرګ له خپلو چرګوړو سره لیدلې وي، د پوهېږي چې دا څه معنی، چون 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 چون، د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ، چوړې دي چرګوړې دي، یوی چرگی بچونی دی برگ 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 دلتا نه دانه چرگوری دی. پا این زمان که دشمار دشمیر مهارت دشمیرلو سکیل نماشوم زیاده برگ 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 دریدانه برگ دی تور 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 دریدانه تور دی.
عبدالغفور لیوال زیاده کرد چې د ماشوم لپاره ش شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشوم توپ ډیره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډیرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توپ نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشوم توپ نه محروم نسل یاست. ما خپل ماشوم توپ نه دا تجربه کړای سره لدی چې د انقلابونو قطار روس ترغه خو هغه دودی زروزنه هم دا چې و چې ما ماشوم توپ نه تجربه کړای ځکه په ماشوم توپ کې پلرنی روزنه له ما نه خنده او جړه دواړه واخستل دواړه شرم د شرم کې راغله روس وختو کې چې زه پلیکنه به شروع کړای او ولنه کې سې استانس به نوې ممدغه و چې مخانه مجړه شرم د شرم دا یو ده. بل سنځه د منګه د ټولنې د دودیز روزنې د اپېستله دغه د زکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکړي. ماشوم باید د ګټې جوړون کوي شي هغه کدی مزګه ګټه ده کدی اخیرات ګټه ده.
شخل سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توب یې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي.
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشوم توب ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې د نه دی لیدلې نه دی تجربه کړی هغه دی راژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده. ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال دی انسان خدای نه کده دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کرکتون کې پدی باور دی چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخیږي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي. ډیر کله موږ اورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی او هغه وخت یې په درس سر خلاصیږي چې له ځان سره څه ولولي چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بلورته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشوم توپ وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنۍ ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات ظلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. لیوی خبرتیا وروسته د مشانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ
رازی میندو توا کور کړو رازی میندو توا کور کړو زه خبره مته میندو پاتځای کې د تریاکو پشن راخت به د غنم او ژیړ خایست ګلدو زکیږي د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبر یم د میندو واکمنۍ کې هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لوري ګلابونه او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو په وریږي په باران خیستې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي. نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګز کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یم د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
شاغلی لاهو څخه مننه چې دا شعری په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لوراوله.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو.
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کو. هنرمند آسیا مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنې دې هنر ته یې په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی پخوا هم له سندرو سره مینه لرله. آغلې مهربي خپلو سندرو ته تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر در سره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول سب کړی دي.
2013 را پدې خو فکر کوم ناس کې ول سندرې به یې تاینه غاړې نه باندې چې مثلا یو دوی سندرې درې می لایف ویل دي، یو د بیټهوفن په فست کې او بل هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځې فستیوال په برلین کې و، نو هغه خو لایف دي خو هغه نوې جوړې شوی، یعنی د تکراری سندری نه ولې چې ما خپل سندری یاد تکرار ویلی.
تاسو نوې سندری ویلې دي یا مو په کومه نوې سندری کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوې سندره ملرل یا لرم سندره نه سندری لرم، خو کله کله بعضی پیښې اوسی په ژوند کې چې هغه خند وګرځي، نو په دې دلیل ما یو نوې سندره لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یو ترافیکي پیښه درلوده د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسو د خپل سندرو ته وګورئ، له پایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
لپایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ دا څه دی چې بعضې تورې په سندره کې سره جلا ویل کیږي، دغه شي ته یعنی زه خپل وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کله او بل مې دا زده کله کله چې یو څوک خپل نوښت کوي خپل کمپوز کوي، طبعا چې هغه یو رنګ ته نسبتا راځي، او کتم زما پسندرو کې دا غشي نه دی راغلی ځکه چې ما ډیر پام ورته کړی دی. نو دا یو رنگوالی هم ما په نظر کې نیولې دي چې یو رنگ رانسی. مثلا د بعضی کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهیږي چې دا چا کمپوز کړی دی. دغه دوه شیان چې یعنی ما خپله حس کړی دي دغه تغیر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغیر راغلی د زه ورته ګورم تر ډیره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خدا سوال مهم دی، آیا قصدا دا کار کوي او که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
کرشیا وایم زه اصلا قصدا دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم نیت مې کړی و خو لا می بلیلی نوی یا یم پیل کردی می نوی. نو ما دا دیرو نارینه و شیرون ما کمپوز کردی و چی دا غوی پا ما بینس کی یواش شزینه شایره چی یا شد شایره چی و چی آغا سویلا جان ازغری و دا غی شیر و نو ما اکثر دا نارینه و دا کمپوز کردی و بیا وروستا چی ما اول سندر وویل چی دا سویلا جان یو نازم بو دا غی وروستا متوجه سو مالده کار یا نه دی سوی یا کام سوی یا که سوی زه به نه یم په خبره مل دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدا فیصله د ښځو شعرونه انتخاب کړه. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس دې پکې پیدا کړو لکه کوم څه ته خپله احساسوي، مطلب مو همدا ده؟
سل په سل کې بله بله. او بل د شوزو په شاعری کې ډیر نوی خبرې دي دوی مثلا ډیر نو موضوعات ته په شعر کې اشاره کړي ده چې هغه د نارینه په شعرونو کې مثلا تکراری دي. شته کوم پام کړي شته ډیر مسی شعرونه نه لولي. مثلا کوم پام کړي ډیر سندرغاړي د دې شاعرانو شعرونه خسي چې هغه ډیر ماسي یا مثلا پر قوم باندې ډیر دلالت کوي، خپل پر هغه لاسته راوړون باندې یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډیر ډیر دلالت کوي. اما شته بيخي د بلې زاویې سره کې د بل اخلي کې او هغه نه پېژنه هغه یو بل بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس په خپلو شعرونو کې یا نور احساسات په خپلو شعرونو کې بیان کړی دی.
تاسو یو بل نوښت هم کړی ده چې د مثلا په بي سندرې کې مو د څو شاعرانو شعرونه یو ځای کړی دي، دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کړشو هم دغه سندره چې و د زما ذات دا اول یوازې د زمزمینی عزیز شعرو چې ما دا کمپوز کی. او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پناڅا په توګه رنگ سو او محدودیتونه پر شوځو پرنجونو باندې بیا پیل سو، ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه څخه شروع نسی چې زما د ذات او کولو ناره هم شوي ده. یو شیبه کې ګناه شوي تو به هم شوي ده. من دا باید یو فیرست ولري بیا دې کې ځکه دا شذینه او یاد دا انجونو د مرمونو شیرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شیر درې بایته واچول چې اینه دغه موضوع ولا ورسته مال په دې کې ور ډیر د غراسي هم بنوشتي هم زمکار ډیر کم دی یا لږ دی، هم به دغه شاعران یاد سي او هم به هغه د دې احساسات په خي سره ورته دي. ټوله یو درد لري او ټوله دغه ټولنې د ناکرتو سره دومره پغاو دي، دومره زیانمن دي او دومره اغیزمن دي، منفي اغیزمن دي. بیا مې د مریم د شعر د غزل یو دوه بیتم په ګډ کله نو دا د یو شی ولې چې مال دغه یو مشترک درد موږ ټول لرو او کاشکې دا په شعر کې مې یو ځای کو. او دا کار چې مې وکړ اول مې د زمزمې سه اجازه واخیستل. مال ما خدا غسی یو کار کړی دی ته خو به نه خپه کیږي، غیر ټول برعکس ډیره خوشاله یم. نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ او کرشیا وایم زه اوس شخصا خپله خوشاله یم چې دا نوښت مې وکړ. د دوی په خواشه او تاسو احساسات می ټولین ته وړاندې
بله اسې جنې کسم تاسو ول ست خوشاله خوشاله یاست تاسو په دې کار باندې لیکن ورسره تر دې چې دا مختلف شعرونه مو په وی سندره کې ځای په ځای کړل تاسو ته دا سندره یو معلومه سو انده سې ساس چې وکړه یو احساس چې په دې سندره